ژمنې وښودې چې موږ به د نجونو د تعلیم په وده کې ډېر خپل کوشش او خپل هغه حصه هغه خپل بخش به پرمخ یوسو.
اوس چې پسرلي ته نږدې یاستو، بیا به تعلیمي کال پیلیږي. په راتلونکي تعلیمي کال کې نجونو ته څه په نظر کې نیول سوي دي، خصوصا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې؟ دوی ته به د زده کړې کومې اسانتیاوې برابرې سي؟
طبعا د دې پالیسۍ په اساس به اوس ډېر جدي کار روان دی چې ستراتیژي او اکشن پلان ورته جوړ کړو. تعلیمي کال د پیل نه تر پای پورې به دا فعالیتونه جوړیږي او دغه په درې ساحو به ډېر فوکس وي د پالیسۍ. چې لومړی ساعت دې د کیفیت ښه والی دی، د نجونو د تعلیم وده او د هغې د کیفیت ښه والی. د نجونو د کیفیت د ښه والي په حصه کې به په نصاب فوکس کېږي چې څنګه یو ښه نصاب چې د نجونو ته د ویلو او هغې ته اسانتیاوې په کې هغې سره، یعنې جندر بیس وي، هغه د نجونو فعالیتونه او دغه انعکاس موندلی، یعنی یو ښه نصاب وي د زړه پورې نصاب نجونو ته. د ښوونکو د تربیې حمایه کول دي چې باید تربیې معلم کې یا د ښوونکو په وده کې یا په تربیه کې باید ډېر کوښښ وشي چې ښځینه شمېر زیات وي او هغه مضمونونه چې ضرورت دي هغه وي، یعنی وده د تربیې معلم ده د کیفیت په ساکې. او بله د پوهنې د کچې ارزونه د زده کوونکو د نجونو چې د پوهې کچه یې وارزول شي چې دی دې په کومه کچه یادګیري ده، کومې ستونزې لري، کوم مسایل ښه یادولی شي، دا هم ډېره مهمه ده. بالاخره د یو مسون او د یو ښه پوهنیز چاپېریال جوړول دي چې دا د کیفیت باندې ډېر تاثیر کوي د نجونو د تعلیم. او د دې په څنګ کې محلي شوراګانې او د ښوونځیو شوراګانې دوی سره کار وشي، تا دا زمینه مساعده شي چې کورنیو سره تماس ونیسي چې هغې خپل نجونو تعلیم ته پرېږدي، یعنې شوراګانې خپل رول په دې کې د ښه لوبولی شي.
په اکثره سیمو کې په ښوونځیو کې یا خو ښځینه ښوونکي هېڅ نشته یا کمی دي، نو دا یو لوی دلیل سوی کورنیو ته چې نه غواړي خپلې لورګانې ولیږي چې دوی درس وایي. په دغه هکله د معارف وزارت یا د ښوونې او روزنې وزارت په دې هکله څه پلان لري؟
د دې په هکله اول خو ښه ده چې په پالیسۍ کې هم دا موضوع په زغرده ذکر شوی ده او راغلی ده چې باید ښځینه ښوونکي وګمارل شي. کله چې پالیسۍ کې موږ دا ولرو چې ښځینه ښوونکي ګمارل کېږي، دې ته موږ بیا فعالیتونه وکولی شو چې بیا برنامه جوړ کړو چې په کوم اساس باندې ښځینه ښوونکي وټاکو. نو طبعا یو خو دا ده چې په ښه معاش او ښه تشویقي ډول باندې به د مرکز نه ځینې تحصیل یافته او هغه ښوونکي چې هیله لري چې په خپلو ولایتو کې په خپلو کلیو کې درس ورکړي، هغه به ترانسفر کېږي یا بهلته مقرریږي. حتما د دې به یو ښه امتیاز وي، ځکه په عادي امتیاز خو ازرین دي چې ښځې کار وکړي، یا به محرم وسره یا به مثلا د استوګنې بوده باشه، کرایه او سفریه، دا مسایل به وسره چې دوی حاضر شي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي. او د هغې په څنګ کې به خپله فارغین دي یو کلي یا پرتو سیمو او لرې سیمو فارغین به خپله بیرته هلته د معلمینو په حیث وګمارل شي، چې موږ تقریبا په پروګرام کې 10,000 ښځینه معلمینو ګمارل، یو د پروموت لویه برنامه ده چې تقریبا 15,000 په تیر کال کې ګمارل شوي دي، او دا نور هم سږکال بیا 3,000 نورې ښوونکي ګمارو چې دا هم په لرو سیمو کې دي. او هغه ښوونکي چې په هغه کلیو کې چې د تعلیم سطح ډېره ټیټه ده، موږ ورته دا فلیکسیبلیټي ایجاد کړې چې هغې ته معلمین هم د ټیټ لیول نه ونیسو. مثلا د لسم صرف یو نجلۍ دی، یولسم صرف دولسم که متعلم مې د دې څنګه چې خپل درس مخکې وړي، خپل زده کړې مخکې وړي، کولی شي چې یو ابتدایي ښوونځي ته یو مالي ښوونځي ته درس ورکړي. تعلیم په څنګه هم کولی شي چې ښوونکي دنده په مخ یوسي.
په دې وروستیو کې د یوې معلمې یا د یوې ښوونکي مقرریدل ډېر سخت شوي دي، ولو که هغه پانتونې ویلې یعنی لسانسي. دغه مشکل ولې رامنځته شوی ده؟ هر کال ګڼ شمېر فارغین موږ لرو، سره له دې چې زده کړې ته افغانستان غوندې یو ملک بې حده زیات ضرورت شته، بیا په تېره د انجونو په برخه کې ولې دغه معلمینې سمې نه جذبېږي؟
د دې په څنګ کې چې موږ د ښځینه ښوونکو زیاتوالی یو هدف دی، په څنګ کې کیفیت هم ډېر ضرور ده. او که چېرته دا پروسه بیخي خلاصه پاتې شي، نو فکر کوم ته کیفیت به ورځ په ورځ ټیټ شي، ځکه هر هغه معلم یا هغه فارغین چې سند لري او کېږي چې هغې تعلیم ډېر په ټیټه سطح تعلیم یې کړی وي، نو هغه هم شاید خو د ښوونکي دنده په مخ یوسي، ازان حاضر شي چې درس ورکړي. کله چې خپله ښځې زده کړې نه وکړي، نورو زده کوونکو ته خصوصا نجونو ته به هغه څه ورکړي. د دې په خاطر باندې دا چې هر څومره قانونمند وي دا پروسه، لکه د اصلاحات ادارې لري چې اعلان کېږي آزاد رقابت لري، ښوونکي پسته یو امتحان مقرریږي، زیاتره دا د مرکز په سطح دي، نو دا ډېره ښه پروسه ده. اما کله چې مونږ ګورو اخواته چې ارتیا زیاته ده په کله کې په دې لور ځای کې چې تا د لګ تحصیل والا خوندان یاد ټیټه چې معلمین هم پکار دي نو بیا غیته سنت دی لکه د دې سره معلمین چې مقرری دي د اعلان د مثلا سایمه په ولاتو تقسیم شوی ده هر زکون کې هر خون کې کول شي چې به دې لوی رقابت نه لکه په مرکز کې چې اصلاحات ادارې لخوا کیږي د راشه مونږ دې په اسانه توګه په سال توګه وګمرو صرف دغه په مرکز کې د کال په کال چې ملي امتحان لنیږي په دې کې بیا لک پروسه طویله ده ځکه هغه معلمین چې لسانس دي خو زده کړې کړي هغه مقرریږي
که څه هم د نجونو د زده کړې د ارزښت په اکله بار بار خبرې شوې دي او اکثره کسان په دې باندې پوهیږي خو بیا مونږ ګورو چې په ځینو سیمو کې سره لږ ښوونځی هم شته ښوونکي هم شته مګر یو کورنۍ نه غواړي چې خپل لور ښوونځي ته ولیږي اوس نو تاسو نه دا غواړو چې یو ځل بیا د زده کړې په ارزښت باندې خبرې وکړئ چې هغه غټ غټ ټکی راته وایي
طبعا زموږ په هیواد کې مثلا فرهنګي ستونزې هم شته په څنګ کې امنیتي ستونزې هم شته دي او د کورنۍ د پوهې کچه هم ډېره ټیټه ده ځینو کورنیو چې په هیڅ صورت حاضر نه دي چې خپل لوران باندې زده کړې وکړي او دوی ته یو پوهاوی پکار دی که چېرته دوی خپله د تعلیم درلودلی کورنۍ خپله تعلیم یافته وایي هېڅ وخت د خپلو لورانو د تعلیم مخنیوی نه کوو ټولې نړۍ ته دا اوس ثابته شوې ده چې هر هیواد چې پرمختګ کړی د هغې هغه اصلي د پرمختګ علت او دلیل د تعلیم وده وه او هغه په نجونو کې او په نارینهو کې په ټولو کې وه
سکال تعلیمی کال بله نور کلونو نه څه فرق لري په تیر انجنونو ته
د خوخه زیاده ده چې سکال ډیر لوی لاسران چې موږ لرو د پالیسی معرفي شوی دا او دا یو څراغ دی چې موږ ذات معرف کولای شي چې د دې پرانای کې خپل پروژې او خپل برنامه په خلاص لاس وړاندې کی یعنی د پالیسی په جوړولو او ورسره ورته ستراتیژي جوړیږي نو دا فعالیتونه که سابق یو چندو د بس لاس چند زیات وي د دې په څنګ کې د غپروس کال هم تاسو واوریدل چې حشر کال وو د هشر په دهه باندې یا پلسیزه باندې اوس تبدیل شوی دی یعنی په دې لس کال کې باید معرف ډېر زیاتې لاسترونې ډېر زیات تغییرات او مثبت پوینټونه په معرف کې پاتېږي چې د ټولو په سر کې د نجونو تعلیم دی چې نجونو تعلیم په وړاندې ستونزې زیاتې دي په اول سر باید د ستونزې له منځه ولاړې شي د نجونو شمېره زیاته شي په تعلیم کې او هغه ټاکلی هدف چې 50% د نجونو په تعلیم کې ونډه ده د ښوونکو او همداسې په اداره کې او په منجمنت کې د ښځو کارمندانو زیاتول دي چې دا ټولې مثبتې اغېزې کوي د نجونو په تعلیم باندې کله چې وجلکۍ ګوري چې په اداره کې او په منجمنت کې د دې مدیره ښځه ده یا بیا د ریاست کې ښځه کار کوونکې ده یا بالاخره د وزارت په خپله په رهبرۍ په سطح کې تصمیمګیرۍ په سطح کې په میز کې چې د ښځو شمېره زیاته وي هغه رای ورکوي مثبتو ټکو ته چې د نجونو ته مثلا کار وشي دا زمینه ورته هواره شي نو دا ډېر مهم یو سکل کې ډېر زیات فکر کوم لاستاونی به مونږ لرو او ان شاء الله دوست نه فعالیتونه او کار ډېر زیات شروع دی په دې سکه چې نجونو تعلیم ته وده ورکړي
ډېر زیات مننه زنده اوسئ
مهرباني
قدر مننه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو د برخې د مسؤل تور پکې مومن خبرې د نجونو د زده کړې په اړه واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه ښه چاري
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مهر کله کوم د دیونی د کورکلی په خبرونه کې په دی غږیغو دا چې په زینو سیمو کې وبډن ولاړی پی د خاروالۍ د دند ترڅنګ د خلکو مسولیت څه ده او څنګه خپل سیمه یا کوڅه پاک وساتو دا د موضوع د راسپړلو په منزور د ځای خلکو د نظرونو ترڅنګ د کابل خاروالۍ د نشراتو لری سره مرکه هم لرو د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم
نوریدونکو ورسته ورختونه په ټول افغانستان کې خلک ډیر خوشاله کړل او دا ورختونه د یو سمسور په سرلیخه پیلامه وبلله خو دې ورښتونه بیا د کابل په ځینو سیمو کې خلک لستون سره مخ هم کړل، لکه د هوا شناسی لابې جاري خیرخانه دریم پروان او داسې نور سړکونه چې اوبه پکې ډنډ ولاړ وي، او خلک د تګ او راتګ په وخت کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، چې همدا د اوبو تجمع په یو ځای کې د لارو د بندېدو سبب هم کیږي. دا چې نور کوم مشکلات دی ولاړ اوبو جوړ کړي، د کابل د خیرخانه د لابې جرسی مې اوسیدونکی امیر محمد